مطبوعاتو ډیره مشهور شو.
ستړي مشي دا مشال رادیو ده په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې 12 نیمې بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د جولای 18 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رادیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمه کې 219 پروګرامونه تاندې هیلې او جمهوریت در خپرو. وصل ملیحه امیرزاده د دې مهال خبرونه ورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامو پر د خبرونو سټاپ ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجه ښایي چې د جولای 15 انتخابات د عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټلی دي. نن د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د انتخاباتو نتیجو خلاف یوه ګڼګوندیزه غونډه کیږي. او امریکا وایي کچاري ترکیې هاغلته نظربند ساتل شوي امریکایي پادري خوشي نه کړو نو په ترکیې باندې غټو بندیزونو لګولو ته تیار دي. تفصیل: د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجه ښایي چې د جولای 15 انتخابات د عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټلی دي. د ټاکنو کمیشن په خپل ویب پاڼه ویلي چې 95% نتیجه ترلاسه کړې دي. د کمیشن له رسمي خو غیر حتمي نتیجو سره سم په قومي اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف 143 سیټونه په حاصلولو سره تر ټولو مخکې دی. په دویم نمبر پاکستان مسلم لیگ نون دی چې 26 چوکۍ ګټلې دي. په قومي اسمبلی کې پاکستان پیپلز ګوند 3 آزاد امیدوارو 12 او متحدہ مجلس عمل 12 سیٹونه ګټلی دي. سرکاری غیر حتمی نتیجه ښایي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف 6 سیٹونه ګټلی دي. متحدہ مجلس عمل 10، ANP 6 او آزاد امیدوارو 5 سیٹونه ترلاسه کړی دي. په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون 120، PTI 112 او آزاد امیدوارو 20 چوکې ترلاسه کړي. په سند کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې چوکې حاصل کړي دي. PPP 2 PTI 6 او متحده قومي موومنټ 12 سیټونه ګټلي. په بلوچستان کې بلوچستان عوامي پارټي 14، MMA 8، ANP 15 او آزاد امیدوارو هم 15 چوکې ګټلي دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو په اړه ګڼګوندیزه غونډه کیږي. دا غونډه په داسې مهال کیږي چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف له رسنو سره په خبرو کې ویل چې د جولای 15 عمومي انتخاباتو نتیجې نه مني. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند هم تور پورې کړي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. پرون ماخام متحده مجلس عمل هم غونډه کړې او په دغه ګڼګوندیزه غونډه کې د برخې اخیستو فیصله کړې ده. جماعت اسلامی پرون ماخام د انتخاباتو د نتیجو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده. له بر دین نه د قومي اسمبلی د 15 حلقې نه ولاړ د متحده مجلس عمل صاحبزاده طارق الله تور پورې کړې چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د نوموړي مقابل د پاکستان تحریک انصاف ګوند صاحبزاده صبغت الله دغه حلقه کې بریالي شوې دي. په عین حال کې جمعیت علما اسلام په ګوند هم د انتخاباتو غیر رسمي نتیجې رد کړې دي او په پښتونخوا کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای په 15 د هیواد په ټاکنو کې د ټګې تورونه رد کړې دي. د کمیشن سیکرټري بابر یعقوب پرون ماخام په خبري غونډه کې ویل د ټاکنو په اړه یوازې پروسیجری یا انتظامی شکایتونه ترلاسه کړي خو هیڅ ګوند یا امیدوار ورته د درغلې نه دی ویلي. نوموړي زیاته کړه چې انتخابات پوره شفاف او منصفانه وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په کورما کې پرون ماخام د امنیتي سرتیرو د چاپو خلاف د بوشهرو خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي د امنیتي سرتیرو لخوا له دوی نه د اسلحو د راټولولو خلاف هم دي او په سیمه کې د تګ راتګ لارې د ټرافیک پر مخ تړلې وي. یو احتجاج کوونکی محمد قیوم بیگا مشال ریډیو ته وویل:
مونږ مشران شته دي غوسه د خبري وکي چې دا وانټډ وي څوک تا مطلوبي هغه به مونږ مشران دوی لا بالکل پاوالا کوي. مونږ ستاون کو خدا سينا چې غوي ارتي مونږ لشپیا یا ورز هر مندو کې مونږ مشمون مونږ زنانه په کورو کې پرتی وي خو بیا ولي وي یا پلمنځوي لوړي وي دوی اقدام چا پی وي.
مظاهره کوونکي وایي د سیمې د امن لپاره تعاون ته تیار دي، خو باید یوازې له دوی د اسلحه وانخیستل شي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن به د سیمې له مشرانو سره مذاکرات کوي سو دغه شخړه هواره شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي کچري د ترکی انتظامیه په هغه هیواد کې نظربند ساتل شوی امریکایي پادری خوشې نه کړو نو واشنگتن په ترکی باندې غټو بندیزونو لګولو ته تیار ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا به د ترکی لخوا د پادری اندرو برنسن د اوږدې مودې لپاره په حراست کې د ساتلو په سر په دغه هیواد غټ بندیزونه لګوي. نوموړي وویل چې برنسن یو ډیر ښه انسان دی. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې زیاته کړه چې دغه پادری ډیر کړیږي او دغه سوم تندې زر خوشې کړل شي. د ولسمشر ټرمپ د ټویټر پیغام یو غنټه مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس هم د غشان یو خبرداري ورکړو چې پکې د انکری خلاف د مهمو بندیزونو اختار ورکړو. برنسن چې د شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې کار کړی دی په 2018 کې جیل ته شو او بیا یو کال پس د ترګری او جاسوسۍ د تور په سر مجرم وګرځول شو. په هغه تور دی چې د 2018 کال په ترکیه کې په ناکامه پوځي کودتا کې د حکومت خلاف ډلو سره ملګرتیا کړې وه. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاولو شوخلو په ټویټر پیغام کې ویلي چې ترکیه ته باید څوک هم هدایت ورنکړي. د امریکا ایوان نمائندگانو یو داسې قانوني مسوده منظوره کړې چې لمخې ولسمشر ته اختیار ورکړي چې د منشو روسي دفاعي کمپنونه د وسلو خستونکو هغو هیوادونو خلاف جرمانې ختمولی شي چې غواړي له واشنگتن سره ښې اړیکې جوړې کړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس چې د جرمانې د معاف کولو اجازت یې ترلاسه کول غوښتل، د جولای په 26 ایوان نمائندگانو د یو ستر دفاعي قانوني بل د برخې په توګه دغه اجازت منظور کړل شو. دوی وایي په دې سره به د هند په شان هیوادونو مرسته وشي چې مخکې له ماسکو سره نږدې اړیکې وې خو اوس غواړي چې د روسي مدار نه بهر وځي. روانه میاشت امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ماتس دعوه کړې وه چې د جرمانو په ختمولو سره به روس ته ګټه نه رسیږي چې د وسلو برامدونکي یو غټ هیواد دی. نوموړي ویلي وو چې د دې ګټه به یوازې امریکا او هغو هیوادونو ته رسیږي چې له امریکا سره ښې امنیتي اړیکې غواړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال ته غوښ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپۍ خستل کیږي او 123 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ، یو یورو 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 15 پیسې او 43 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 33 روپۍ 15 پیسې او 33 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 3 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د سبانی موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. د دغه ګوند مشر عمران خان پرون خپل کورنۍ او بهرنۍ تګلارې اعلان کړه.
جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں.
مسلم لیگ نواز ڈلے نن ماخام په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده. په غونډه کې به د انتخاباتو د نتیجو او د سیاسي ګوندونو د راتلونکو کړنلارې په اړه خبرې کیږي. د انتخاباتو د راغلو نتیجو په ضد په بردیر کې هم احتجاج شوی دی. د بیلابیلو حلقو څخه د انتخاباتو د راغلو نتیجو په اړه معلومات درکو او په اونیزه خپرونه تاندې هیلې ترڅنګ جمهوریت اونیز پروګرام هم در خپرو چې پکې دا اونۍ په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو په اړه بحث شوی دی.
بلو سټوډنټس ارګنایزیشن د بیا د سینډیانو خپل د سین سټوډنټس او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس او بنگال خپل سټوډنټس په معنی مې یو ایک بیس ہوتی تھی.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترڅنګ وسی. او سمره زو د دې خبرونه اولنی راپور ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي نتیجې خی چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ټاکنې ګټلې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون ماخم تر انتخاباتو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې د کورنۍ او بهرنۍ تګلارې مهمې نقطې بیان کړې. هغه ویل په هیواد کې د درغلۍ ضد اقدامات کوي او چې واکمن شونه د غریبۍ سطح به ډیټي. د ویل له چین، امریکا او هند سره اړیکې بهتري او پراخیي. د افغانستان په اړه عمران خان زیاته کړه چې هلته به د سولې او ثبات ټینګښت د ده په لومړیتوبونو کې شامل وي. ګولایاز تفصیل راکړي.
دا د انتخاباتو وروسته د عمران خان لومړی وینا به د نوموړي ګوند له نارسمي نتیجو سره سم په قامي اسمبلی کې له نورو ګوندونو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. د عمران خان ګوند دومره څوکۍ ترلاسه کړې دي چې په وفاق کې به حکومت جوړوي. عمران خان وایي د دوی حکومت به سیاسي انتقام نه اخلي، د احتساب عمل به لدن شروع کیږي او څوک به هم له قانونه بالاتر نه وي. عمران خان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه ویل چې په دې لړ کې ټولو اپوزیشن ګوندونو سره کار کولو ته تیار دي.
کوئی حلقہ کھولنا چاہتے ہیں
زمونږ لوري کوم حلقہ پرانستل واڑی مونږ تیار یو. تاسو کچری وای چې دلته درغلی شوی دا نو تاسو سره پلټون لپاره تیار یو. زما په خیال دا د پاکستان تر ټولو صفا او شفاف ټاکنې وي. زما په اند د پاکستان په تاریخ کې ولس په دوم رشمیر کې په انتخاباتو کې برخه نه واخستي چې څومره په دې ټاکنو کې اخستو. اپوزیشن ګوندونه وای چې درغلی شوی دا د دوی اندېښنې لري کولو لپاره په شریکه تحقیقاتو لپاره تیار یو. عمران خان ویل چې په هیواد کې به د ولس لپاره پالیسی جوړوي. زه تاسو سره ژمنه کوم چې مونږ هم د خپل هیواد د حکمرانۍ نظام سمولی شو. مونږ هم داسې نظام راوستلی شو چې د خلکو ژوند آسان کړي. مونږ به د حکمرانۍ داسې نظام راولو چې خلک به سرمایه‌کاری ته اړ کړي. زه تاسو سره ژمنه کوم چې ډېر په سادهګۍ سره به ژوند تیروم.
سادهګۍ اختیار کړئ، کوئی بدله نه. میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہوں.
عمران خان په خپل وینا کې گاونډي هیوادونو سره د اړیکو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي ویل چې خارجه پالیسی یو لوی چیلنج دی. د افغانستان په اړه د عمران خان وینا وه،
افغانستان کې لوگوں کو امن کی ضرورت ہے.
افغانان سولہ غواڑی، پاکستان په هغه هیواد کې امن غواڑی. په افغانستان کې امن وی نو پاکستان کې به هم امن وی. زمونږ د حکومت پوره کوشش به وي چې په افغانستان کې امن راولو. زه خو دا هم غواړم چې له افغانستان سره داسې اړیکې جوړ کړو چې د اروپای ټولنې په شان کلاوی پولی ولرو.
جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں.
عمران خان له هند سره د ښه اړیکو خبره هم وکړه او زیات کړه.
پاکستان او هندستان کی لیډرشپ کو
د پاکستان او هندستان مشران خبرو ته کینی او کوشش وکړو چې دا مسله حل کړو. زه دا غواړم کچري د هندستان مشران دې ته تیار وي نو موږ بالکل تیار یو چې تعلقات ښه کړو. تاسو یو قدم را مخې ته شئ، موږ دوه قدم ګدو.
آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے.
ل امریکا سره د اړیکو په اړه د عمران خان وینا وا،
یونائیټیډ سٹیټس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں.
له امریکا سره باهمي ګټو باندې ولاړی اړیکې پکار دي. داسې اړیکې پکار دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ اړیکې داسې وي چې یو اړخیز وي. امریکا دا ګڼي چې دوی ته امداد ورکوي چې د امریکا لپاره جنګیږي. د دې له وجې پاکستان ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. له امریکا سره یو متوازن اړیکې ساتل غواړو.
ایک بیلنس ریلیشن شپ
د چین، ایران او سعودي عرب سره د اړیکو په اړه د عمران خان وینا وا چې ټولو سره به خو اړیکو لپاره کوششونه کوي او د چین ماډل نه به زده کړې ترلاسه کوي چې د ولس غربت ختم کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې د مدینه په شان فلاحي ریاست جوړول غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان مسلم لیگ نون ډلې نن ماخام په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده. په غونډه کې د تحریک انصاف نه علاوه ټولو ګوندونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په غونډه کې به د جولای په 25مه د شوو ټول ټاکنو د نتیجو او د سیاسي ګوندونو د راتلونکي تګلارې په اړه پریکړه کیږي. د مسلم لیگ نون په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونه د انتخاباتو په راغلو نتیجو نیوکی کوي او په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه پورې کوي. بلخوا د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
په 25مه جولای شو ټول ټاکنو نتیجو پر ضد نن ماخام د پاکستان مسلم لیگ نون ګڼ ګوندیزه غونډه را بللې ده چې وایي د پاکستان تحریک انصاف نه سربېره یې د پاکستان ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې. د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر شهباز شریف په خبره چې دې ټول ټاکنو کې ټګي شوي نو دوی په د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو سره په ګډه په دې اړه کړنلار جوړوي. بل پلو د زیارت په ماسخوتن ناوخت اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مذهبي دونو د ټولګي متحده مجلسي عمل د ټول ټاکنو د نتیجو پر ضد غونډه هم وشوه. لغون درستو خبری کانفرنس کې د ایم 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 مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړو چې په 25 جولای شو ټول ټاکنو کې لوی ټګی شوی او دوی د ټول ټاکنې نتیجې ردوي. د نوموړي په خبر د پاکستان د ټاکنو کمیسیون په پاکو رڼو ټول ټاکنو کولو کې ناکامه شوی دی، نو باید چې دا ټول ټاکنې ناقانونه وګرځول شي. مولانا فضل الرحمن وویل دوی د شو درغلو پر ضد نن د جمعې د ورځې نه په خیبر پختونخوا کې احتجاجونه مظاهرې شروع کوي او دارنګ به تحریک پیلوي.
یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے،
دے وحیدہ اولسی مینڈیٹ نہ دے، پولیسی مینڈیٹ بانے ڈاکہ اچولے شویدہ او دے تاریخ بدترین ٹگی شوی. نو متحدہ مجلس عمل پا متفق توگا دے ٹولٹا کنو نتیجے پا مکمل توگا ردوی،
ان انتخابات کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے.
تدی ترسنگ دا پاکستان مسلم لیگ نون دا صدر شہباز شریف پا مشرے نن ماخام گن گوندیز غنڈا رابلل شوی او دا شہباز شریف پا خبر چیل پاکستان تحریک انصاف سربیرے دا پاکستان ٹولو سیاسی گوندونو تا بلنا ور کڑی چیراشی او پٹول ٹاکنو کی دا شو ٹگیو پر ضد پگڑ سر کڑن لار جوڑا کڑی. دا پاکستان اکثر سیاسی گوندونو تور پوری کڑے چی پدی ٹول ٹاکنو کی لدوی سر ٹگی شوی او دولس دا مینڈیٹ خیالی نہ دے ساتلے. پدی اڑ کڑنلار جوڑ لپاره عوامی نیشنل گوند او پختونخوا ملی عوامی گوند دخپلوم پارٹی اول مشرانو سره سلاګانی کوي. تدی ترسنگ د زیارت پشپنا وخت د الیکشن کمیشن سیکرٹری بابر یعقوب لار سنیو سره خبرو کې ویل چې دوی ته تروسه په انتخاباتو کې د ټګۍ کوم شکایت نه دی ترلاسه شوی او کوم وړ وړ شکایتونه چې ورته راغلي وو هغه یې په هغه سات حل کړي. د نوموړي په خبره چې دوی د کال 2013 د عامې ټول ټاکنې په پاکه ورانه توګه کړي او هیڅ ټګي پکې نه ده شوی.
په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس او په د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په دې انتخاباتو په نتیجو کې د درغلۍ د تورونو په اړه مو راپور واورېدو. بلخوا د جماعت اسلامي سیاستوالانو او پلویانو په بردیر کې د انتخاباتو د نتیجو په ضد احتجاج کړی دی. په سیمه کې د جماعت اسلامي یو سیاستوال او د متحده مجلس عمل نماینده عنایت الله د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې ده، خو د قومي اسمبلۍ نماینده صاحبزاده طارق الله په خپل څوکۍ بایللې. نوموړي پرون ماښام په احتجاج کې تور پورې کړ چې د هیواد د نورو برخو په څیر په بردیر کې هم په انتخاباتو کې درغلۍ شوې ده. په احتجاج کې د پیپلز ګوند سیاستوالانو هم برخه واخیسته. جماعت علما اسلام فی هم نن په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو اعلان کړی، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی دی چې د شروع په ورځ شوې ټاکنې رڼې او منصفانه وي. غلام غوث راپور راکړي.
مظاهرې ته د وینا پر مهال د بر ادیر نه د قومي اسمبلۍ د 15 حلقې د متحده مجلس عمل کاندید صاحبزاده طارق الله تور پورې کړو چې په ټاکنو کې په ټول هیواد کې په لویه کچه ټګي شوې ده. خود پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکو په انتخاباتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ او درغلۍ د تورونه رد کړی دي. صاحبزاده طارق الله تیر ماښام په دیر کې احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال ویل د انتخاباتو د نتایجو په ضد د لاریون ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مسیح الله خان وویل د انتخاباتو د نتایجو زیات وخت اغیستلو شکونه راپورته کړي دي.
نثار خان کون بخیر ان شاء اللہ
په برادر کې په ان پنځمه قومي حلقه باندې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف کاندید صاحبزاده صبغت الله بریا ترلاسه کړې ده. د برادر په دوه صوبایي حلقو د پاکستان پیپلز ګوند ملک باچا صالح او صاحبزاده ثناء الله او د برادر په یوه صوبایي حلقه باندې پخوانی صوبایي وزیر او د ایم ایم ای کاندید عنایت الله بریا ترلاسه کړې ده. په انتخاباتو کې د نتایجو په سر د راپورته شوي لانجې په لړ کې نن د جمعیت علما اسلام پی لخوا د خیبر پښتونخوا د ضلعو په سطحه هم د احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې انتخاباتي چارواکو ویلي دي چې د قومي اسمبلۍ د 33مې حلقې نه آزاد امیدوار محسن داوړ ګټلې ده. رسمي نتیجې ښایي چې د نیمه قبایلي سیمو څوکۍ د متحد د مجلس عمل مفتي عبدالشکور ګټلې. په بونو کارکاو ټانک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو زیاتره چوکۍ پاکستان تحریک انصاف او متحد د مجلس عمل ګټلې دي. عمر وزیر تفصیل راکوي.
د جولای 15مې نیټې ټول ټاکنو سرکاري نتیجو تر مخه شمالي وزیرستان قومي اسمبلی حلقہ ان اته سلوېختم نه آزاد امیدوار محسن داوړ څوکۍ ترلاسه کړې. نوموړي ټولې 16,496 رایې ترلاسه کړې چې د متحده مجلس عمل کاندید مفتي مصباح الدین 15,352 ووټونو ترلاسه کولو سره په دویم نمبر راغلی. د بنو قومي اسمبلی یوه حلقہ ان 15 نه پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان 1,13,322 ووټونو سره کامیاب شوی. اکرم خان دورانی 1,06,320 ووټونو سره په یاده حلقہ پاتې راغلی. د سرکاري نتیجو تر مخه بنو سلور صوبایي حلقو کې حلقہ پی کے واتیانا د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ ولاړ شیر اعظم وزیر 1,00,000 ووټونو سره کامیاب شوی. پی کے اتا اتیانا د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ پختون یار 1,50,410 ووټونو سره کامیاب شوی. پی کے یو کم نوینا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ پخوانی صوبائی وزیر شمع احمد وزیر 1,00,440 ووټونو سره بریالی شوی. او پی کے نوی باندې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی 2,01,001 ووټونو سره کامیاب ګرځول شوی. د نیمه قبایلی سیمو یوا قومي اسمبلی حلقہ ان 1,550 د سرکاري نتیجو تر مخه د متحده مجلس عمل کاندید مفتی عبدالشکور ګټلې چې 1,00,906 ووټونه یا رایې ترلاسه کړې. دغه شان د ضلع کرک قومي اسمبلی یوه څوکۍ ان 34 د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ شاهد احمد خټک ګټلې 14,101 ووټونه یې ترلاسه کړې. او د ضلع کرک دوه صوبایي حلقې پی کے 15 او 16 متحده مجلس عمل ګټلې چې 15 میاں نثار گل کاکا خیل او 16 باندې ملک ظفر اعظم کامیاب شوی. د ټانگ قومی اسمبلی حلقہ ان 19 متحده مجلس عمل کاندید مولانا اسد محمود او صوبائی حلقہ پی کے سلور نوی هم متحده مجلس عمل کاندید محمود احمد بیٹنی گٹلے. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د د وزیرستان د کمی دغه چې دی حلقې چې دی دغه پاړه واوریدل چې هلته چا ګټلې ده. د انتخاباتو نتیجې اوس هم را روانې دي. تر اوسه چې کومه نتیجې مخې ته راغلي دي په هغې کې تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. نوې نتیجې هم را روانې دي. موږ سره زموږ همکار له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه ملګری شوی دی، ورسو هغه ته او دا چې نور کم تازه معلومات دي په هغې په اړه ترې خبر اخلو. ستړی مشي درته وایم او کودا راته ووایي چې نوې نتیجې چې کومې را روانې دي په هغې کې هغه څنګه دي که تازه حال راکړي.
ډیر مننه. اوس نه لږ شیبه وړاندې د الیکشن کمیشن چې کوم اډیشنل ډایرکټر دی ندیم قاسم، هغه مطبوعاتو سره خبرې وکړلې او هغه د ټول ملک د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی چې کومې دي 802 حلقې چې کومې دي د هغو د نتیجو اعلان یې وکړو چې تر مخه پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په قومي اسمبلی کې 144 چې کومې چوکۍ دي هغه ترلاسه کړي، او دا شان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په ټول ملک کې لکه په اول نمبر باندې دی. ورپسې پاکستان مسلم لیگ نوم دی چې هغه 3 چوکۍ چې کومې دي هغه په قومي اسمبلی کې ترلاسه کړي دي، دا شان هغه په دویم نمبر باندې. د هغې وروسته پاکستان پیپلز ګوند دی چې هغې 23 چوکۍ نوموړي ویله چې تر دې دمه خو دا د ټول ملک چې کومې قومي اسمبلی دي یا د صوبایي اسمبلی نتایج پوره لا نه دي راغلي. د دې تر مخه چې اوس هم د قومي اسمبلی یو څو چوکۍ چې کومې دي لس نه یوولس یادوله کېږي چې د دې نتایج به راځي، دغه شان د هرې صوبې نتایج چې کوم دي هغه پوره نه دي راغلي. خو په صوبو کې چې کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاتې د 60 نه زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي، دغه شان ته په پنجاب کې د 143 چوکۍ چې کومې دي هغه ترلاسه کړې دي. خو په پنجاب کې مسلم لیگ نوم چې کوم دی هغه 120 چوکۍ ترلاسه کړې صوبایي اسمبلی خبر کوم. نو دا شان پنجاب کې مسلم لیگ نوم چې کوم دی هغه مخې ته دی. په سند اسمبلی کې چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف 15 چوکو سره چې کوم دی هغه مخکې دی، او دغه شان ته په بلوچستان کې چې کوم دی بلوچستان عوامي پارټي چې کوم ده هغه تر ټولو زیات 14 چوکۍ چې کوم دی هغه ترلاسه کړي. نو دا شان په څلور وانو صوبو کې دا ګوندونه چې کوم دی مخې ته دي. خو تحریک انصاف چې کوم دی هغه په خیبر پختونخوا کې دغه نتایجو تر مخه واضح اکثریت چې کوم دی هغه ترلاسه کړی دی، خو په پنجاب کې چې کوم دی مسلم لیگ نون مخې ته دی. خو د تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دي نو هغه وایي چې نور اپوزیشن ګوندونه به ځان سره ملاوي، نور ګوندونه چې کوم دي او آزاد امیدواران. نو دا شان به په پنجاب کې هم زموږ کوشش وي چې خپل هغه چې کوم حکومت چې کوم دی هغه جوړ کړو. خو اوس هم ظفر نتایج چې کوم دي هغه روان دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اوس هم څلور حلقې پاتې دي، دغه شان ته د سند چې کوم دي د هغه هم 100 حلقې پاتې دي، د بلوچستان هم دي، دغه شان پنجاب چې کوم دا غیم پاتې دی، د قومي اسمبلی هم ویل کېږي چې یوولس حلقې چې کوم دي دا غي نتایج ځان دي راغلي. خو د دې نه علاوه چې کوم نتایج جاری کړی شو نو باغې کې پاکستان تحریک انصاف ټولو نه په مخ کې دی.
مننه ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د کم د انتخاباتو کمی نتیجې چې راغلي دي پاغې کې اوس هم د پاکستان تحریک انصاف کم ډله چې داغه پکې ګټون کې ده، او داغې پسې پاکستان مسلم لیگ نواز ډله، ورپسې پیپلز ګوند چې دی هغه زید چوکو باندې کامیابی ترلاسه کړې ده. او اوس هم ورزو د یو بل راپور ته چې په شمالي وزیرستان کې انتخاباتي چارواکي بخنه غواړم د بلوچستان د قامی او صوبایي اسمبلی د زیاتره چوکیو نتیجې هم مخې ته راغلي دي چې په صوبه کې هیڅ ګوند اکثریت نه دی ترلاسه کړی. پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې په صوبه کې له بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ سره ائتلافي حکومت جوړولو ته تیار دي. هلته جمعیت علما اسلام فی د صوبې په ځینې حلقو د ټګۍ تور پورې کړی دی. انتخاباتي کمیشن وایي انتخاباتي کمیشن وار له مخه دا تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې درکو.
د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی د 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیو باندې چې کوم انتخابات د چهارشنبه پر سوي وو په هغه کې د زیاترو نتیجې راغلي دي. د قومي اسمبلی په 14 چوکیو کې د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل غړو 15، بلوچستان نېشنل ګوند 4، پاکستان تحریک انصاف 3 او بلوچستان عوامي ګوند 2 چوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه ډول د صوبایي اسمبلی په 15 چوکیو کې بلوچستان عوامي ګوند په برخه کې 12، د متحده مجلس عمل او بلوچستان نېشنل ګوند 9، عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف 3 چوکۍ ترلاسه کړې دي. هزاره ډیموکراټیک ګوند په لومړني ځل 2، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمهوري وطن پارټي یوازې یوه چوکۍ ګټلې ده. په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رین، د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي هم برای مندلې دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام مرکزي جنرال سیکرټري مولانا عبدالغفور ایدری او پخوانی سینیټور حافظ عبدالله د مات سره مخ شوی دي. په دې ترڅ کې مولانا عبدالغفور ایدری تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کارمشته د وینا کول پر وخت وویل چې د قومي او صوبایي اسمبلی پر ځینو چوکیو باندې د دوی سره درغلي یا داندلی سوې ده. په دې ترڅ کې د پټي د الکا پی بی څلورشتم څخه د بلوچستان اسمبلی لپاره د جمعیت الاسلام د ناکامۍ سره مخامخ شوی یو امیدوار سزودین نورحال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
د ګینتی د اسرینوس موږ پر د ګینتی باندې تحفظات زبر مطالبه ده چې د عوام کوم ریزلټ دی په جبر چینول او روبل تورکول چې دا پاکستان د پاکستان ریاست او د عوام نقصان په کار دادی چې اکو اقداران تورکول سي یا زه د پی بی 24 عوام دی اکثریت هغه دا خو د ریزلټ سم معلومه سو موږ د الیکشن موږ مسترد کوو.
بلبل د تحریک انصاف مشر عمران خان د چا پارټي چې په مرکز کې اکثریت ترلاسه کړی دی تیر ماښام پر یو حکومتي ټي وي چینل باندې په دې صوبه کې د بلوچستان عوام پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند سره د ګډ حکومت جوړولو خبره کړې ده. د بلوچستان اسمبلی پر الکا 15 مستون باندې د جولای په 14 نیټه د ځانمرګي برید وروسته انتخابات تر نامعلومه وخت پورې ځنډول شوي دي. په هغه پیښه کې د حکومت په وینا د 100 څخه زیات کسان وژل شوي وو. په وزل سوو کې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نوابزاده سراج ریسانی هم شامل وو.
او وسم په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده د خبرونو لنډیز د مریه مزاده نورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسمي نتيجه ښایي چې د جولای 15 انتخابات عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټلی دي. د ټاکنو کمیشن په خپل ویب پاڼه ویلي چې 95% نتيجه ترلاسه کړي. د کمیشن د رسمي خو غیر رسمي نتيجو سره سم په قومي اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف 115 سیټونه په حاصلولو سره تر ټولو مخکې دی. په دویم نمبر پاکستان مسلم لیگ نوم دی چې 28 چوکۍ ګټلې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف 65 سیټونه ګټلي. متحده مجلس عمل این پی شپک آزاد امیدوار والتا هم سیټولا غټلې دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشره د انتخاباتي نتیجو په اړه یو غنډوندی سره غونډه کیږي. دا غونډه په داسې مهال کې چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف له رسنو سره په خبرو کې ویل چې د جولای 15 عمومي انتخاباتو نتیجې نه مني. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درغلي شوی و. جماعت اسلامي پرون ماښام د انتخاباتو نتیجو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده. له بردین نه د قومي اسمبلی د 15 حلقه نه ولاړ د متحده مجلس عمل صاحبزاده طارق الله تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. په عین حال کې جمعیت العلماء اسلام کې ګوند هم د انتخاباتو غیر رسمي نتیجې رد کړې دي او په پښتونخوا کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای په 15 د هیواد په ټاکنو کې د ټګې تورونه رد کړي. د کمیشن سیکرټري بابر یعقوب پر مخام په خبري غونډه کې ویل د ټاکنو په اړه یوازې پروسیجري یا انتظامي شکایتونه ترلاسه کړي دي خو هیڅ ګوند یا امیدوار ورته د درغلۍ نه دی ویلي. په کورما کې پرون ماښام د امنیتي سرتیرو چاپو خلاف د بوشهرو خلکو احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکي د امنیتي سرتیرو لخوا له دوی نه د اسلحو راټولولو خلاف هم دي او په سیمه کې د تګ راتګ لارې د ټرافیک په مخ تړلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که چېرې د ترکیې انتظامیه په اقلیبات کې نظربند ساتل شوي امریکایي پادري خوشې نه کړو نو واشنګټن په ترکیې غټو بندیزونو لګولو ته تیار ده.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم درته اونیز پروګرام تاندې هلی در وړاندې کوو. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د مسلو په اړه خبرې شوې دي او هلته چې کوم حکومتي کمیشن دی د هغې په کار باندې هم په دې پروګرام کې خبرې شوې دي.
په تاند ایلې خبرونه کې مزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوارډینیټرې آمنا دورانی سره خبرې کوو.
روزمره چې د حکومت کارونه دغه باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا غوی ته مشاورت ورکول.
په پېښور کې د ښځو د لاسي توکو د خرڅولو د یو دکان جلکۍ وومن کرافټس په اړه هم تفصیل درکو.
او چې کله دا پروډکټ سل د خرڅ شي اندې منافع به یو خودي خصوص ته ډایرکټلی زی او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې.
امنا درانی د پېښور اوسیدونکو ده. هغه په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړی دی او اوس د ښځو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف ویمن کوارډینیټر ده. امنا اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللې وه. د ښځو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امنا درانی وایي.
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبائی اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، که هغه اسکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال وساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري، د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانه او د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملو شي چې هغوی مخکې را شي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه خپلې کولی شي. نو دې کې دا ده چې څه هم چې موږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دي هغې باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان په کار دي دغه شان په کار دي، سو دا چې زموږ چې کوم کدي وي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي ماشي.
دا رقم ایشن چې د اخوزو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې ورستیو کې په دې اړه یو پالیسی جوړ کړه چې څنګه اخوزو په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د اخوزو چې کوم ویلفیر دی، د اخوزو چې کوم فیګړې کارونه دي، کاغه پالیسی او قانون سازي هغه د اتلسم ترمیم نه پس صوبائی حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن په دې لړ کې صوبائی حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیئر سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقۍ لپاره اداره ورته وایي، هغې دغې یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. ولې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې موږ ډایریکټ قانون سازی کې نه راځو، موږ حکومت ته صرف مشاورت ورکو یو تکنیکی معاونت ورکو. نو په دې حکله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه دې په مؤثر طریقې سره لیکي. نو دې کې مهمه خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنټ چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي، دا هغې کې د ښځو چې کوم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي چې هلې د دې اوشي چې د هغې کردار ایز ا ایکو سټیزن دی پروموټ شي، نو دې لپاره موږ ډفرنټ تجاویز ورکړي. دا پالیسی فریم ورک د ټولو محنت نه پس کمیشن یو قسم لا جوړ کړی دی او اوس چې دغه نه پس پالیسی د لاندې چې څومره هم زموږ تجاویزات دي دغې اونرشي به واغوستل شي د حکومت طرف نه، او بیا هغې باندې چې کم کم دي کې کنسازي په کار ده یا انتظامی اقدامات په کار دي یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات په کار دي، نو هغه به واغوستل کېږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري، دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي، په ځواب کې امینه وایي
هغه داسې دا جی چې البته زموږ کمیشن په صوبائی سطح باندې هم فوکس د زنانو لپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه ځپلې یو داسې علاقه ده سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور زیات یو قسم دا بدتر به وایو. نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو، خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم گراس روٹس لیول باندې یا چې کوم خود زنانه دي هغه یو قسم نه ډایریکټ نه کیسر کوو. زمونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه د هراسمنټ شکار دي یا چې فیکټریانو کې کار کوي یا د هغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی د هغې چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم د هغې ورکر کولیګ دي د هغې سره برابر نه دي. نو مونږ دغه شان اقداماتو سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ٹک شي. نو دغه شان اوایو نو البته زمونږ کار زیات تر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندي دي دغې سره زمونږ براه راست کار دی. خو هغه ښځې یا هغه جنسیا یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد چایا کو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کوم ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي. د نه علاوه مونږ داسې یو قسم داسې د مخ ته خبر وکړه چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کوم پارټنر دي چې په کوم آن دا ګراوند کار کوي هغه سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس دغه چې کوم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس ریزنګ باندې کار کوو.
امینه درانی د پاکستان نه یوازینې هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 200 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینه وایي
دا فیلوشپ چې دا د مقصد دا ده د ایشیا فاونډیشن فیلوشپ ده او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې چې کوم زنانا دی یا چې کوم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف ایشیا د ایشیا کانټیننټ بری اعظم ایشیا چې کوم مختلف ملکونه دي هغه کې خپل خپل فیلډ کې چې کوم یو قسم د ایکسل کولو والا ینګ جنکې او لکان دي دا هغه ته د مزید د هغوی د پروفیشنل ډیولپمنټ مواقع ورکولو لپاره دا فیلوشپ د ایشیا فاؤنډیشن طرف نه یا شروع کړی ده امریکي حکومت. نو هغوی کې یو قسم یو خو خبره دا ده چې زمونږ د هغوی مقصد دا ده چې سنگاپور ته لکه چې دي اوس مونږ په پالیسی باندې جمع چکے کار د ښځو سره ریلیټډ پالیسیان جوړولو لپاره او د هغوی سره ریلیټډ قوانین جوړولو لپاره دی دی دا سنگاپور کې د دې چې کوم مشر دی لی کوان یو دغه په نوم باندې یو یونیورسيټي یو سکول دی لی کوان یو سکول اف پبلک پالیسی. نو هلته مونږ ته دا خو د لیشو چې پالیسی څنګه جوړیږي او ایتیکل ګورننس څنګه کیږي او مونږ خپل ګورننس څنګه حقول شو خو دا چې کوم د بری اعظم ایشیا دا څنګه د ایکسل کی یا څنګه دا امپروو کیږي دی دغه ما سره 12 نور کسانو د بل کمبوډیا ویتنام د سری د ساوث کوریا نه افغانستان نه یو د پاکستان نه اول د سې فلو یما چې هغه سلی شوی ما او ما د ورډ از اون خبره ده بیا په کې د انډیا نه نیپال نه د سې ما سره جنګي اول کانو او د دې مقصد دا چې دا ګروپ چې دی دا از ا ګروپ دا شان سکلز بي ته ورکړې شي to be as a future leaders خپل خپل فیلډ کې ایمرجی خپل د ملک چې کوم یا د ترکه سره وابسته کوم پرابلم دي هغه ریزالو کړو.
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فیلوشپس وظیفو او نورو مواقعونه ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي امنه وایي
داسې ډېر فورم دي زمونږ پاکستان چې دا هغه ډېر یو قسم د پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډفرنټ مسلو سره مخامخ یو استعماله دی کی اس کے کم بیرونی دنیا رہی کہ کم سیولائز ورلڈ دی اسپیشلی کم دا ویسٹرن کنٹریز یا کی یورپین کنٹریز ہم بھی ہم کم دا جاپان ہم بھی اگے دا شان دی زیاد موقع فراہم کئی دے دے خلق کو دپارا کہ اگے دی پخپل خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی مخ مخ تے راشی خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی اور واپس خپل ملک تے کنٹریبیوٹ کی. لیکن مسئلہ دا چیز خو بد تو خبر حکم چې د مونږ جنکو او الګ ایون الګانو ته هغه فورم نه دی ملاو هغه ته پته نشته چې څنګه مونږ دې مواقعونه فائدہ وا نو زه خو بدا وایم چې مونږ خپل اینڈ باندې یا زه خپل خبر او کم نو چې مونږ زه یو بلاګ شروع کوم لګیم چې هغه کې د ټول اپورچونټیز چې کم دي کم چې د بهر ملکونو حکومتونه ورکوي لګیا دي چې هغه د کده اعلی تعلیم لپاره یو کده تربیت لپاره یو کابل د لپاره هغه یو ځای ته دی راشي دی دای پاره امپورټنت خبره دا هم د چې زمون چې کم ځوان کول دی هغه د ټکنالوژي سره ځان آشنا نو د ټکنالوژي سره ځان ډیر ځات خبر دي بل چې اوس خو د انفورمیشن ټکنالوژي دا لري او د څومره چې اپورچونټی دا د شان مواقع راځي او دا ډیر چې تاسو ته رائټ فورم پته تاسو ته رائټ ویب سټ او رائټ خلک او رائټ کنیکشن تاسو سره یې او د تاسو مثال په توګه پروفیشنل فورم خو یو سولوشن نو دا ډیر داسې مواقع دي په درځو چې انسان هغه خپل څه ویل لپاره خپل د خلکو د وسند فائدې لپاره
اوس هم راځو د موضوع ته په پېښور کې د باخبره جینکو یا اویر ګلس په نوم یوې نا دولتي ادارې لخوا د هغو ښځو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دوکان جلکی وومن کرافټس پرانستل شوی دی چې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. د دغه ادارې مشره ګلالۍ اسماعیل وایي د دې مقصد دا دی چې د هغو ښځو د لاسو جوړې شوې جامې په بازار کې خرڅې کړي چې دوکانونو او یا نورو لویو مارکیټونو ته د خپلو جوړو شوو جامو وړلو وس نه لري.
مونږ په پېښور کې د جلکی وومنز کرافټ په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا دی چې کومې ښځې ناستې دي په کورونو کې کار کوي هغه دا شان د پروډکټس جوړ کړي چې کوم د اربن مارکیټ کې خرڅېدلې شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خود ته ډایرکټلی زی او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې.
د اویر ګلس ادارې غړي وایي د دغه دکان ګټه به د جنکو په تعلیم مصرفوي. بلخوا ښځې کارکوونکي وایي دا یو ښه ګام دی. د نوښار د دستکارۍ د یو مرکز مشره سیما بابر په دې اړه وایي
د دې ګوتې مینې شي او د ټول شپه ټول د دې نظر لاړ شي او دا سي غي کارونه کوي او غي بالکل اونه پونه دام به ور کول او شکر دې دا لاره راته ملو شو د دې انیشیټیو واغشتو نو ما سامان ما خو لا روړې نه دی او ماشالله هغه خرڅې ته شروع شو او ما خو ځان سره غاټیزنم را وستې دي چې دا غي ایکسپو یر ویزیټ مو شي هغه شي دې وګوري هغه کی جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه سو ډیماند شته.
ګلالۍ اسماعیل وایي باید خزی پر دې ځان پوه کړي چې د خپلو لاسو جوړ شوو سیزن لبه په مارکیټ کې څنګه ځای پیدا کوي او دغه به څنګه خرڅوي.
زمونږ د معاشره کې دا مارکیټ چې کوم نن دا سړو مارکیټ دی نن دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې نه د خوځو لکه خزی ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې هغه په مارکیټ کې کې ناستل شي. زمونږ مقصد دا دی کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم خزی په کور کې ناست دي هغه ته پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی خوځو ته ملاو شي.
جلکی وومن کرافټس خزی دکانداران لري او پکې د مختلفو سیمو د خزو د کشیدو او په لاسو جوړ شوی نور سامانونه خرڅی کی. دا وا د دې اونې داندې له خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خوده پامان
تاندې هلي خبرونه مو واوریده او اوس وخت را رسیدلې ده د بلی ونیزي خبرونه جمهوریت. اوریدونکو د جمهوریت له نننۍ خبرونه په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو لړۍ پیلو. په نننۍ خبرونه کې به په پاکستان کې د طالب العلمانو د سیاسي تنظیمونو او هلو زلو د پیلو په 1900 لسیزه کې د دې تنظیمونو د لاسته راوړنو په اړه واوري. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړي.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. په پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو بلوڅانو او نورو قانونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1900 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو د زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو لنن موږ په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلو. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1900 زیږیز لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول او دا په نظریو ولاړ پاسونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاسونونو د پاکستان پر پاسونونو هم اغیز وکړ او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې په 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاسون منځ راغلو، هغه د پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمان جوړ کړل او هغه په اویایم کلون تر نیمایي پورې موجود و. دولت ماشاء الله پورې تربیت ورکړي
پختونخوا ملی عوامی پارٹی یو مشر پخوانے سینیٹر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانے مشر رضا محمد رضا وای په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت اقدار او جمهوریت نظام دراوستو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې او نېشنل عوامی پارٹی یا نیپ یې جوړ کړه.
لمړی امریت چې په 1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل او ترغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون جوړېدل، بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترقي لیبرل سیکولر دا پاکستان یې کړه. د بادشاه خان و، کړه د خانشیر عبدالصمد خان سلزی و، کړه د جیم سید و، کړه د مولانا بادشاهنی و، کړه بیا د میا افتخار حسین و، کړه د غوث بخش بزنجو و. دا ټول پاکستان یو سو نېشنل عوامي پارټي د دې نوم د کشف دانو په شپږ پنځوس او پنځوس کې بیا خو د مارشال لا و. بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب یافته ځوانانو د خپلو قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټي واچاو. په وخت کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و او دغه سی په دغه سیند کې د بلوچ خپل سټوډنټ ارګانایزیشن د بیا د سیندیانو خپل د سیند سټوډنټ او داسې د پنجاب خپل سټوډنټ د بنگال خپل سټوډنټ.
رضا محمد رضا وای ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګانایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا غوا بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا کې 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګانایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام شو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټي د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی او کده د دې د ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټي د زده کوونکو سازمان په خوانی غړی آغا وسیم وای په 1900 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسی او کیندلاسی نظریو سیاست پیل کړ.
جب میں کالج میں آیا اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ سیونٹیز کی بات ہے
دیوائی داد نون نسوا اویائی میں لسیز دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم حاغ وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگوا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈالوا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا حاغ وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتو نا دا دی بنیاد وال چی پراتلون کی کبت سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک با دخپلو گندونو استازی توب کوی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کی دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوس او جاوید هاشمی دا سنور کسان هم ول چی پاڑے ویل کېدل چې دا کسان وو پراتلون کې کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو هم
تو وو هوا به.
د بلوچ د کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن په خوانی مشر او په خوانی سېنیټر ثنا الله بلوچ وای د بلوچستانو د کوونکو سیاسي حالې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې وي، خو په رسمي ډول د بلوچ د کوونکو سازمان بي اس او په 1908 زیږیز کال کې جوړ شو.
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علي ګډ یونیورسيټي کې هو غوزبر پزنجو په شکل کې بعد ازان په یوسف عزیز مکسی ګل خان نصیب د ګرد د خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ. لیکن یو اورګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتدا سو هغه 1967 کې شروع سو په کراچي سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانند گل جو سو دا ٹرانسلیشن کی جی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بلوچ ورنا وانند گل بلوچی کی ددی ددی نمو او دا اسٹرگل شروع کے او تقریبا پر 70s کے 71-72 کے مطلب ډیر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وای د نیپ د حکومت تر رنگې دو برستا د بلوچانو د کوونکو سازمان تر څنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي حلو زلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نائب حکومت چرالي او به نائب حکومت مخال نه منت 9 منت د حکومت کې تیر کی د حکومت پاکستان اسلام آباد نائب حکومت ختم کی ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول زندان کې او حیدرآباد جیل کې کراچي سکر یا مچ جیل کې نو هغه یو وخت هو چې د سټوډنټس ته یو موقع ملاو سو بلوچستان کې بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې غیته لیډ کی لیډینګ رول چې بلوچستان سټوډنټس ته ملاو سو د 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې یو انسرجنسي شو اسلام آباد فوجي اپریشن یې شروع کی دا یو وخت چې بلوچستان سټوډنټ ارګنایزیشن ډیر شایسته ډیر قیمتي ډیر وزندار کردار ادا کی هغه کې سوشل کلچرل پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ته ریجنل سین کې یا ورلد ګلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل
افراسیاب خټک وای د کالجونو او یونیورسيټي طالب علمان چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې
په ټول پاکستان کې دا بي سي او عام پدیده یې سلسله وه کوم چې مفيده وه خلکو کې دلیل او منطق په ذریعہ باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اوریدلو او د دیموکراسي د جمهوریت په ویا کې خپل تور خپلولو کې ډېر نوې منطق دی دا کله چې دا خبره بد شي زیاتره خو څه تاسو ولې چې د پسندي افراطیګری مل سره نه خلکو د دلیل په ځای باندې ټوپک پښته نه خبرې کول شروع کړې چې کوم چې ټول ته دې تاوان ورسولو او دا غیر سیاسي خلک شو د دیکتاتوري کوشش کوي چې خلک غیر سیاسي وي غیر سیاسي خلکو سره لوبه کول آسان کار دی هغه باندې په یو نوم خپل حکومت کول ګران کار دی چې کله خلک سیاسي شي نو بیا هغه ته د فریب باندې په هغه حکومت کول ګران خبره شي
هغه وسیم وايي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی نرسری ہوتی تھی
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنی لرله موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په همغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي هغه وخت دوی په بنیادی توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به ساتلې
مفادات ته انکو پروټیکټ کرتے تھے
رضا محمد رضا وای د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو د دې خبره د سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګو کردار تر سره کړی دی
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل شي موږ مو تر ټولو لوی لاس راوړنه دا ده چې د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګو ده پدې کې کارکونان روزل کیږي هغه منظم کوي شعوري ډیسپلین جوړیږي خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي نو دا پارٹی ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي په پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن
سنا بلوس وايي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا و چې دوی د ملت پالۍ سیاست له جذباتو وبست او دای په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچستانو د سیاست لپاره د کارکونانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه د دې خبره دا ایوازي بلوچستان نه ول بلکې د نورو قامي او ملت پال سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود
چې اول خدای دې چې خلک ته خو ډیفینیټلی هغه یو نشنلټی قومیت سیاست بارا علم خو ډېر زیات ول چې دا وژ مشران ډېر جدوجهد کړي دي آی ټی ته چې دایم صد انګریزان خلاف یو نشنلزم اسپریشن د جذبه خو موجود وو لیکن هغه په ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بي اسو ډېر غټه کړه دا کی لایک ډېر غټه لټریچر چې دی during the times like 67 so what had 90s pure 93 94 pure chair of the as a press secretary the bso markazi secretary general it ma zimedarian ada ki dir ghatam literature political literature cultural literature da promote ki o yo dir ghat worker class it develop ki baluchistan ki dir clear added who clear minded who che moj akuk da di baluchistan bande qiyada mantaki bande istimari samraji istisali qutuna kama di اگر چې یو ډېر شیانې ته خلق مخته ډېر کلیرلی راوړي او بالخصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب او هغه سور انقلاب سپورت باندې ډېر غټ جدوجهد او کې ان فورچونټلی پاکستان استابلیشمنت امریکن دوی ور ویری ریلکټنت ټو لیسن ټو دیم او هغه وخت اگر د بي اس او یا پښتون پښتون نومیشن پی اس اف ما د ای ام پی د دې غټ وای سو د دې غټ د دې ناری او د دې جدوجهد او سترګل و ډېر کلیر
افراسیاب خټک وای د زدکونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه داوه چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حد را رسیدلی دي
د ای ام پی قائد محترم صدیاب علی خان صاحب هم پښتون فدرېشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون فدرېشن کې بیا پښتون خاصو فدرېشن کې دا رنگ تاسو ګورئ دا می افتخار سي چې تاسو مخکې دي دا رنگ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی دا د جماعت اسلامي ولا لیکر بلوچ دی دا سی نور ډیر بندونو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک څخه چې هغه دی پیپلز فرنٹ فدریشن دا وتری خلک کینو دا کو یو قسم ته تربیت شوی کډرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل او کني نو بیا عامه طریقه دا چې چا سره چې پیسي وي او چا سره چې جاگیر وي نو هغه بیا داویو کی او سیاسي خلک شاته شي نو حقیقت دا دی چې دغه څه فعالیتونه د سیاست لپاره جمهوریت لپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وای دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه و د په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده.